ستړي مشه د دې په هالووی خبرونه کې تاسو قربانه منځه شهید تاسو ته هر کله وایم په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بی پولي خبريالانو سازمان او د آزاد ژورنالستانو ټولنې په یو ګډ ریپورت باندې غږیږي کوم چې وايي په افغانستان کې د طالبانو په زور د واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوې دي او اتیا سلنه نه زیات و ښځینه خبریالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي. دغه ریپورټ ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یعنی د اګست پنځلسمې نیټې څخه تر اوسه پورې 211 رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي او 6400 خبریالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې سخت کال او د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وړاندې افغانستان کې 533 رسنیو فعالیت درلودو خو اوس 312 پاتې شوې دي او دا چې ولایتونو کې د رسنیو وضعیت ناوړه دی او په 15 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریالانه نشته. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بی پولي خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو د رسنیو ازادۍ ته چې د ملي ګټو او شریعت خلاف نوي درناوی کوي. په خبرونه کې به د میلمنو سره افغانستان کې د طالبانو واکمنیدو وروسته پر رسنیو اغیز د رسنیو ازادي خبریالانو ته ورپېښ او غواښونو ننګونو باندې په تفصیل سره غږیږو. موږ سره به په خبرونه کې ملکیږي بلال سروري، حجت الله مجددي، شبنم دوران او عبدالحق عمری. هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د هالو وی خبرونه دا نن کوم موضوع چې مستاصل لپاره راوړې د څنګه چوبلان دي مهم تاسو ته تفصیل وړاندې کړ. د افغانستان کې د رسنیو په تړل کې دوه باندې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په رسنیو ازادي څومره ده، پر دوی باندې محدودیتونه څومره دي او د دې ترڅنګ دغه وروستي سروي چې د بی پولي خبريالانو تنظیم او د آزاد ژورنالستانو ټولنې لوري شوې دا په دې باندې غږی ګوزموږ سره ملګری کیږي بلال سروري صاحب د تورنټو څخه چې او آزاد خبريال دی. هغه ته هرکلی وایي. ستړي مشه، په خیر راغلی بلال سروري صاحب.
سلامونه تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته، په باس کې ګرانو همکارانو ګډونوالو.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی سروري صاحب. تاسو ښه او همدارز د نورو ملمنو څخه به هم لومړی پوښتنه هم دا وی چې ولی خپل دند مو پریخو د لتاسو د کابل سقوط سمدستي وروسته افغانستان څخه ووتلی، ولی آیا تاسو د خبري اعلانو ژوند په خطر کې لیدو او که بل څه بایس شولا؟
وګوره، شل کاله موږ په افغانستان کې ژوند وکاو، کار مو کاو، د افغانستان ګډ ګډ ته لکه د نورو همکارانو په سیر مو سفرونه وکول. د افغانستان د خلکو نه ډیر منندوی يم، پنشیرو که فاریابو که قندارو چې موږ د خپل کورونو کې ځای راکا. لیکن د حکومت د راپرځېدلو نه را په دې خوا داسې یو حالات راغی چې زمونږ او زمونږ د کورنۍ ژوند ته ګواښو، یعنی دغه ګواښونه په افغانستان کې په شل کالو کې مو تاسو وکتل، هدفمندې وژنې وي، زمونږ ډېر همکاران شهیدان شول، خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. نو داسې یو حالت په وطن کې راغی چې نور دې امکان نه و چې موږ دې هلته د افغانستان د خلکو غږ نړۍ ته او د افغانستان خلکو ته ورسو. البته دغه مسؤلیت د طالبانو حکومت ته راجی کېږي. دا په دې معنا نه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ستونزې نه وي، په نورو حکومتونو کې د مطبوعاتو مثلا ټولې ستونزې حل وي او موږ باید دغه سره پرتله هم نه کړو. اوس طالبان خپل مسؤلیت لري، اوس دوی واکمنان دي د افغانستان. بله خبره دا ده چې د افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي، د دوی مالکین دي، بالخصوص خصوصي رسنۍ دي، دوی هم ډېر ناکامه وو. د خپلو همکارانو بالخصوص هغه همکاران چې په ولایتو کې وو هغوی ته ډېر پاتې راغلي دي. یو خو یې معاش ښه نه و، حقوق یې ښه نه و، بیا داسې یو حالت چې راغی هغوی بالکل هېر شول. او زه دا بیا دا به هم ویم چې خارج نه هم ډیر شوار نه ورکول کیږي. مختلف بین المللی موسسې دي چې په دغه نوم جوړې شوې دي، لیکن نن تاسو ګورئ چې د افغانستان خلک د هر بل وخت نه د افغانستان مطبوعات او خبریالان ته ضرورت لري. او هغه کار خبریالان کله ټورنټو نه وي، کله جرمني نه وي، کله هر ګډ نه وي کوي، ځکه نن افغانستان کې تاسو سیگنال لري، واتس اپ لري، مثلا خلک فیسبوک لري، انټرنیټ ته لاسرسی لري. خدای دې وکړي چې وطن کې داسې حالت راشي چې موږ تاسو ټول لاړ شو. هیڅوک خپل وطن خپل خوښه نه پرېږدي. په دې شلو کالو کې ما درس امریکې کې ویلې، ما ډېر سفر نه درلودل، نیوزیلینډ، آسٹریلیا ډېر ځایونو ته، لیکن همیشه مې افغانستان ته ترجیح ورکړې وه، ځکه هماغه افغانستان وو چې موږ تاسو ته دغه نوم او شهرت په نړۍ کې یا په افغانستان کې راکړ. نو خدای دې وکړي چې د افغانستان د مطبوعاتو کورنۍ خوندي فضا کې بیرته ولاړ شي، ځکه نن د افغانستان خلک موږ او تاسو ټولو ته ډېر زیات اړتیا لري.
سرولی صاحب، تاسو سوایس ریپورټرز وداوت بارډرز دغه تازه ریپورت به تاسو هم لیدلی وی چې وايي په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت او وروسته څلویښت سلنه رسنۍ غایب شوې دي، بیخي ورکې شوې دي، او د نږدې 80% خزینه خبریالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې، بیروزګاره شوې دي، په کورونو کې نستلې دي. تاسو لوی علتونه څه وینئ د یو آزاد خبریال په توګه؟ او بیا دا چې تاسو په رسنیو کې ډیر کار کړی دی، ډیره تجربه لرئ.
ورې ډېرې مسلې دي دلته. یو مسله دا ده چې تجارتي اړخونه دي. ډېرو رسنۍ مثلا خارجي کومکونه ترلاسه کول، اعلانونه وو، کله طالبان واک ته ورسېدل هغه ټول د میز نه ولاړه. مثلا نن کنسرت نشته افغانستان کې، نن هغه شخصي ډرامې چې مثلا ځینې تلویزیونونو خپرولې هغه نشته. یعنی عایداتي منابع وچ شوي دي. لیکن زه فکر کوم همدغه بے پولی خبر اعلان مثلا کما موسسه چې د نور چې دی هم ناکامو، د دې نه مخ کې په لاس هاوزل داس شوی دی چې خبر اعلان ولایت نه تللی او ویلې دي چې موږ ته ستونزه ده، موږ ځوان ته خطر ده، اته چا ایمیل ته جواب نه دی ورکړی. زه فکر کوم د دې وخت نه دی چې دې د اعلامیه ورکړي، د دې وخت دی چې دې د عملی ګامونه واخلي. اروپایي وادونو ته، نور وادونو ته دا ځینې زمونږ همکاران سمرستې نشي کولی، په سیمه کې دې اوس همرستې وکوي. دوی دې مثلا په خپلو حکومتونو فشار واچوي چې مطبوعات باید یو سره کرښه یې همیشه اولې دغه هدفمندې وژنې چې وشولې هغې کې زمونږ استاسو ډېر همکاران شهیدان شول، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړل. ولې د دې مثلا مستقله پلټنه ونه شوه؟ ولې په بین المللي کچه باندې، نړیواله کچه باندې د دې لټره ونه شوه؟ کاغه د تیر حکومت خبرې او کچیر اوس طالبانو د حکومت خبرې. نو فکر کوم شعارونه زیات دي، هر سړی غواړي چې د مطبوعاتو نه ګټه پورته کړي، چې مطبوعات د افغانستان لاسته راوړنې دي، مطبوعات مثلا زموږ ملي سرمایه ده. لیکن په حقیقت کې مطبوعاتو سره یو ستره جفا شوې ده، او دا داسې یو خبره ده چې بیخي واضح ده. نور همکاران به هم زه مطمئن یم په دې وغږیږي.
سروری صاحب، تاسو د دې لمخه چې راشه له هېواد څخه ووځي او د دې لمخه چې طالبان واکمن شي، تاسو تللي وئ ځینو ولایتونو ته مسافرونه درلودله، او دا به تاسو په دوامداره توګه باندې کولو، تاسو به ریپورټونه جوړوله، خلکو سره به غږېدلی. تاسو په ولایتونو کې د رسنیو او په تېره بیا د خبریالانو ننګونې څنګه لیدلې؟ هغه وخت دوی ته کوم خطرونه ورپېښ وه؟ د کومو ګواښونو سره آی دوی وېرېدلي وه؟ کله چې به خپل کار ترسره کولو دوی ته د ژوند خطر و، څنګه ګوري؟
اصل په سل ډیر دغه زمونږ همکارانو چې خپل ژوندونه د لاسه ورکړل. کستاس په یاد دي کله چې د دفمندې وژنې شروع شي، د دینه مخکم عملا قصدن خبریالان پر نخښل. خبریال خو نو وصله نه لري، خبریال خو مثلا حکومت نه لري چې باډیګارد ولري، ساتونکي ولري، خبریال خو مایک لري، خبریال خو هغه سیمه ته ځي چې خلک دي. کاغه د جګړې لومړی کرخې کچې ته نام نه سیمه، تاسو کته په هلمند ولایت کې دای صاحب د یو ماین په چاودنه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د هلمند خلک، زه فکر کوم د افغانستان جنوب خلک محروم شول د یو داسې غږ څخه چې د دوی ټولې ستونزې به نه یوازې د افغانستان خلکو ته ویلې، نړۍ ته به ویلې. او دی د افغانستان د نورو ولایت سره د جنوبي افغانستان لپاره یو پل و. زه فکر کوم چې په هغه وخت کې دا سی ګامونه باید د دې ازادۍ رادو یا نور ارګانونو په ډیر چټک توګه باندې غسته وي او د ژوند یې ژغورلې وي. کله چې ظاهره د طالبانو افغانستان په نظامی شکل سره په خپل قبضه کې راوسته او هر څه ډیر په چټکتیا سره منازې صاحب رامنځته شول، نو حالت داسې راغی چې ګواښونه ډیر زیات شول. او موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې له بده مرغه طالبانو وعده ډیرې لیکن په عمل کې د مطبوعاتو سره ډیر بد چلند کیږي. که چیرې تاسو زمونږ د همکارانو د وهلو ډبولو څخه راواخلئ، د تهدیداتو څخه راواخلئ، هغه محدودیتونه چې راغلي دي، نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې
سروري صاحب تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړله. خپل ریپورټونه موږ وینو چې په افغانستان کې طالبانو واکمنۍ وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه پلي شوي دي. تاسو څه ګڼئ چې د ټولنې لپاره آزادې رسنۍ څومره اهمیت لري؟ تاسو د نړیوالو رسنیو سره هم کار کړی دی او لا به هم دوام ورکوي، څه ګڼئ اهمیت یې څه وینئ د ټولنې لپاره د آزادو رسنۍ؟
زه فکر کوم چې آزاد رسنۍ د هر ټولنې بلخصوص د افغانستان غوندې د جنگځپلي هواد او ټولنې وایندوی کړي دا کولای شي. دغه د افغانستان مطبوعات دي چې د دایکندي د خلکو غاګې نړۍ ته رسولې دي، مثلا د بامیان د خلکو، د ننګرهار د خلکو، او اوس دغه سی افغانستان دی چې خلک مطبوعاتو سره مثلا ډیره زیاته مینه لري، د ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. نن زه دغه برخه فلج ګورم. لبده مرغه د افغانستان کومه بشري سرمایه چې ده هغه تر ټولو زیاته مثلا زیانمنه شوې ده. دغه په شلو کالو کې چې کم ځوان نسل قدرونه رامنځته شول، که تاسو یوازې مطبوعاتو خبره کوئ، مثلا په حکومت کې، په نورو د ټولنې په نورو برخو کې، دا خلک ټول نه یوازې چې د ګواښ لاندې دي، د وطن څخه مجبور شول چې وکوشيږي. زه فکر کوم چې مطبوعات په هغه کې ډېره مهمه برخه ده. نن دا هم سره باید وایي، د فتن پښتو لفظ زما په ذهن کې نه دی چې سټیزن ژورنالیزم ډېر زیات مهمه ده په افغانستان کې. افغانستان هر وګړی مثلا ټلیفون لري، ویډیو اخلي، او ډېر کله یې موږ او تاسو سره ډېرې مرستې کړې په ډېرو پیښو کې. نو له بده مرغه نن د افغانستان خلکو خپل غږ د لاسه ورکړی دی. نن باید عمری صاحب، نور همکاران چې د همیش په شکل باندې به د افغانستان ګډ ګډ ته سنډو سنډو ته تلل او تلو تلویزیون د پاره به مثلا راپورونه برابرولې، نور همکاران هغه بدبختانه محرومه دي د دې نه چې خپل وطن ته لاړ شي. نن وطن کې ولګه ده، نن په وطن کې فقر دی. او زه دا هم وایم، موږ چې دغه لرې وطن ته راغلي که هر کار کوو، که مزدوري، که مثلا د ژوند نور کارونه کوو، د افغانستان خلکو تمامشه هغه د غږ موقع وسم ورکړي، وسم په تماس کې خلک تماس نیسي، د خلکو غږ نړیوال رسنۍ ته رسو. او موږ تاسو باید ټول خپل یو مسؤلیت وګڼو چې د افغانستان ژورنالیزم د مینځ نه ولاړ نشي. موږ تاسو په دغه سختو شرایطو کې باید ډېر کوشش وکړو چې دا قدرونه او دا غږونه او دا نمونه او دا استعدادونه وژغورل شي.
سروري صاحب، تاسو څه ګڼئ چې د حل لار څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ وتوانېږي چې آزادې وسي، او د دې ترڅنګ د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخیستل شي؟ آیا نړیواله ټولنه په دې اړه څه کولی شي؟ ستاسو غوښتنې څه دي؟
تر ټولو د مخه دا خو د طالبانو مسؤلیت اوس جوړیږي. که څوک خوشحاله دي که نه دي، حقیقت دا دی چې نن طالبان په افغانستان کې واکمنه دي. نو طالبان وعده کمې، عمل باید زیات وکړي، او مطبوعات ژغورل د دوی لومړۍ دنده ده. بین المللي ټولنه هم باید د شعارونو په ځای باندې د موسسې چې دي، که د بې پولو خبریالانو موسسه ده که نورې دي، دوی باید د شعارونو او د اعلامیو په ځای باندې عملي ګامونه واخلي. زه فکر کوم د دنیا په ټولو سترو پوهنتونونو کې، مثلا په مهم مهمو هغه رسنیو کې، هر ځای کې باید افغانانو ته خاص مثلا موقع ورکړل شي چې دغه هیوادونه هم وکولی شي چې افغانستان د دغه خبرې اعلانو د نظر نه وګوري. او دا د اقتصادي لحاظ نه کم داسې غټه ستونزه نه ده د دې ملکونو دپاره. یعنی فیلوشیپونه باید ایجاد شي، او دا هغه کار دی چې کولی شي افغانستان رسنۍ وژغوري. نه یوازې د افغانستان رسنۍ، د افغانستان د خلکو ملي سرمایه ده په یو غټ قیمت باندې. مثلا موږ تاسو ته لاسته راوړنې نړیوالو ته هم بین المللي ټولنې ته هم دا یو لویه لاسته راوړنه ده. او د مطبوعاتو په دغه شلو کالو کې خپل رول د تعلیم نه نیولی په هره مسله کې ښه په پوره صداقت سره لوبولی ده.
مونږ سره به په څو شیبو کې حجت الله مجددي صاحب هم ملګری کیږي چې په افغانستان کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر دی. هغوی سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې یو لنډه دمه واخلو او بیا به تاسو سره هم سروري صاحب خبرو ته دوام ورکوو.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د هالو یو خبرونه د تاسو کولای شي چې خپلې پوښتنې هم د دې په فیسبوک باندې باندې موږ ته پریږدي او موږ به کوشش کوو هڅه وکړو چې ځینې پوښتنې تاسو هم په دې خبرونه کې واخلو او د زموږ قدرمنو میلمنو څخه یو پوښتو او همدارس تاسو کولای شي دغه خبرونه په خپل کور کې په یوټل 770 بي 103 چینل باندې وګورئ. د ملتیا مننه کوو او بیرته زو د قدرمنو میلمنو ولوري تاسو سره ملال سر وری سیب لامل دی او ویڅ خبر پختو بیا هم تاسو سره کله وای سروري سیب
خیر اوسئ.
سروري سیب تاسو به اوس هم افغاني رسنۍ څاري تاسو به ویني ټولو چینل یا هم داسې نور چینلونه ملي ټلویزیون څه توپیر ویني څه بدلون ویني په دغه څلورو میاشتو کې په پروګرامونو کې په کنټنټ کې او همدارز څه ویني تاسو داسې کوم لوی بدلون ویني یو کنه؟
د زمکه او د اسمان فرق ده. مثلا د افغانستان خلک په دغه سوالات کې چې په هیواد کې راو رستونز دي او لګا ده تند ده امنیتی مسایلو افغانستان خلک مثلا موسیقي پروګرامونو ته د اسید ډیره بندارونه د حجره بندارونو ته ډیر ترجیح ورکوله یو سات د پاره چې فکر یې په بدل شي. بل موسیقي د افغانستان د تاریخ او کلتور یو مهمه برخه ده. زمونږ ساسو هویت دی هغه مثلا نشته زینه ګورم خزینه همکاران چې دي یا نور زمونږ همکاران چې دي دا اکثره مثلا نشته د دې مخ نه ګوري غاګې نه اوري او کله کله مثلا یو پیخه کې مظاهره پغې کې د همکارانو وهلو ډبولو خبرې ډېر زیاتې راغلي دي. طالبانو د حکومت یو ویان خبرې ما اوریدلې هغه ویل چې رسنۍ کولای شي چې د اسلام په چوکاټ کې مثلا خپل کار مخې ته یوړي. موږ او تاسو ټول پیګو چې د افغانستان ولس د افغانستان هیواد یو اسلامي هیواد دی. یعنی دا یو بانه ده زما په نظر باندې د دې لپاره چې د آزادانې محدود شي. او موږ او تاسو اوس ګورو چې اکثر هغه رسنۍ مثلا فلج دي. زه تلو تلویزیون دلته په مسافرۍ کې ډېر زیات ګورم، شمشاد ګورم، المار ګورم، مثلا ژوندون ګورم، دغه سی یو تلویزیون ټولې رسنۍ. یعنی سړی فکر کوي چې دا بیخي هغه رسنۍ نه دي. او زمونږ ساسو اکثر هغه همکاران چې د افغانستان خلک به مثلا هغه ته په شپږ بجو پنځه بجو یا هر وخت پروګرام کې ټول خلک به هغه ته راغونډېدل هیواد په ګډ ګډ کې. نن د مسافرۍ په حالت کې دي، نن هغه ډېر زیات خفه دي. څوک البانیا کې دی، څوک امریکې کې دی، څوک دلته دی. نو کېدای شي چې داسې یو پلیټ فارم یا داسې یو مطبوعات رامنځته شي چې د وطن نه بهر د افغانستان خلکو ته ځینې برنامې وړاندې کړي، که هغه د موسیقي خبرې، که هغه مثلا د ځینو ډرامو خبرې، د افغانستان خلک وکولی شي هغه وګوري په دغه سختو شرایطو کې، او یا هم افغانان د نړۍ نه او نړۍ د افغانان د حالت نه خبر کړي. دغه به یو لارې د افغانستان ژورنالیزم وژغورل شي او د راتلونکو لپاره نور قدرونه استعدادونه وروزل شي.
سمدا سروري صاحب حجاد الله مجددي صاحب په اسکایپ کې واستون زده موږ کوشش کوو چې هغه هم په خبرونه کې روس ته واخلو زموږ سره به شبنم دوران هم د لندن څخه ملګری کیږي او د خزینه خبري اعلان په اړوند به هم ورسره غږی غوخو استاد څخه غواړو سروري صاحب په پښتو چې تاسو کله چې وتلې اخري ځل لپاره د افغانستان څخه تاسو څه ولیدله که خپل لیدلې حال زموږ سره شریک کړئ او په چیرې بیا د خبريالانو په اړه کراتو اس آیا دوی ډیر اندېښمنه و کله چې طالبانو واک تر لاسه کړ او کابل کې کوم یو حالت رامنځته شو تاسو هم ویډیوګانې ولیدل البته تاسو په خپل پسترګو لیدلې وی چې خلک څومره په بیړه د هوایي ډګر په لور تللا او ډیر یو ویرجن حالت شوي و نو تاسو خپل د یو خبريال په توګه آیا داسې احساس کوئ چې د مدني ټولنې فعالانو ته خبريالانو ته د بشري حقوقو فعالانو ته دوی ته خطر ورپېښ دی څه مو ولیدله
په کوم ورځ چې موږ د کابل څخه مجبور شو د وطن څخه چې راووزو د اگست 28 وه یو تور ورځ وه زموږ ټول په ژوند کې د افغانانو په ژوند کې ځکه موږ تاسو ټول هیله درلوده چې پراخ بنسټ اوربند به کیږي نظام به مثلا نفس کیږي افغانان به نور یو عادي ژوند ته مثلا هر سړی کولی شي چې په وطن کې راشي داسې ونه شول په کومه ورځ چې موږ راوتلو په هغه الوتکه کې زه فکر کوم د افغانستان د شلو کالو ټول استعدادونه موږ سره وو که تاسو د بهترین خبریال خبره کوئ که د شاعر خبره کوئ که د مدني ټولنې خبره کوئ او په هوایي ډګر کې چوپه چوپتیا وه هر سړی په زړه باندې مثلا ډېر غمجن و او دغسې ښکارېدل چې هیچا هم خپل ژوند او د کورنۍ ژوند نور خوندي نه ګڼه په کابل کې مثلا داسې یو فضا راغلې وه او ډېر یو بد وضعیت و نو په هغه ورځ باندې چې موږ کله راووتلو زه په دغه باندې متیقن شوم چې د افغانستان د استعدادونو کوچېدل د افغانستان د استعدادونو تباهي ورځ وه ځکه ما وکتل دغسې ډېر خلک همکارانو چې هغه په کلونو کلونو نړیوالو کانفرانسونو ته تللي افغانستان کې کوم بهتره ژوند نه درلوده پیسې نه وې پیدا کړې همیشه ډېر خطر په ځان باندې قبول کړی او تر څو چې د افغانستان ټولنې ته خدمت وکړي هغه په لومړي ځل باندې مجبور شول او هر افغان چې به مې کته مناظر صاحب فقط یو یا دوه جوړه جامې به په لاس کې وي د دغه سقوط نه یو ونه دوه ونه زه فکر کوم مخکې په اگست په لسم باندې منګ ولاړلو د خیرخانی سیمې ته اول ته ما د کندوز څخه د بیزای شو خلکو سره مرکه کولې نو ډېر زیات سخت وضعیت ځکه چې ما ته خپل لغه ماشومتوب را په یاد کړ چې په داخلي جنگونو کې موږ صرف د یو جوړه جامو سره په خبر ته پاغه وخت کې ولاړلو نو ما فکر کاوه چې خدای پاک د افغانستان د خلکو دغه بدبختۍ ته به تاسو څه وخت پای ټکی کړئ ځان سره مې دغه خبرې کولې فکر مې هم نه کاوه په خپل ژوند کې چې دوه اونۍ وروسته به دغه حالت بیا په موږ او تاسو راځي نو هر افغان خپل ټوله سرمایه په افغانستان کې پرې غوستله هغه کور هغه یو لپټاپ کمره او ډېر یو بد وضعیت و کېدای شي نور همکاران نه تاسو خپل واورئ خو زه ورته توره ورځ ویم ځکه سولې ناکامېدلو د نظام رانسکورېدلو او په هوایي ډګر کې چې موږ کله راغلو الوتکې وې مثلا د افغانستان د پوځ ځینې تجهیزاتو لیکن له بعده مرغه پوځ یې نه و امنیتي ځواکونه یې نه و نو دغسې فکر مې کوه چې یعنی هغه بد فلم هغه بده خاطره چې موږ تاسو د کورنۍ جګړو نه درلودله د 1990 کال نه هغه بیا تکرار
ډیر زیاته مننه سروري صاحب چې راغلی زموږ سره عمل شوي خپل نظر څېړنه او د دې تر څنګه خپل تجربه مو زموږ سره په خبرونه کې د لیدونکو سره شریک کړل تاسو ته ښه شی به غواړو ښه چاره بریالي اوسئ
خیر اوسئ ډیر مننه
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو موږ سره حجت الله مجددي صاحب چې په افغانستان کې د آزاد خبريالانو د ټولنې مشر دی ملګری شوی او غوښتل کلی وایو سړي مشهي په خیر راغلی مجددي صاحب مجددی سب د افغانستان د وی پل خبریالانو سازمان او د آزادو ژورنالستانو ټولنې یعنی ستاسو ټولنې په ګډه سره دغه سروي کړې ده چې وړاندې موږ د بلال سروري صاحب سره هم پی وغږېدلو. لومړی به پر مهمو علتونو باندې وغږېږو چې دا سروې څنګه وشوه، آیا د رسنیو سره مو نیغ په نیغه خبرې وشوې، تاسو علتونه څه خوولي دي او څه موندلي دي، او په دې سروې کې نور څه دي داسې چې باید د لیدونکو سره یې تاسو شریک کړئ؟
لمړی تاسو او لیدونکو سلام وړاندې کوم. دغه سروې زه فکر کوم تر څو چې زما په یاد دي دته یو سروې چې رسنیو مسؤولینو سره نیغ په نیغه خبرې شوې وي، په دغه نږدې وختو کې د کوم سروې سرته نه دی رسېدلی. خو موږ همدته په مرکز او ولایاتو کې د رسنیو مسؤولینو سره نیغ په نیغه تماس نیولی دی، خبرې کړی دی او سره ځینو سره مو لیدلی دی. نو هغوی هغه معلومات اخرنی معلومات موږ سره شریکه کړی دی. دغه زموږ معلومات ښایي چې په ټول افغانستان کې څلوېښت کلنه رسنۍ کار بند شوی دی، نشرات بند شوی دی. اکثریت لامل د اقتصادي لامل دی چې متاسفانه دغه شل کلونه کې داسې یو د رسنیو او د بیان د ازادۍ مالی لګښت ښه مدیریت ونه شو، په میلیونونو ډالر دلته ولګول شو، خو مګر متاسفانه کله چې همغه یوه ورځ دغه لګښت بند شو موږ درې شاید و چې اکثریت تقریبا د څلوېښت کلنه رسنۍ بند شو. نو په زمن کې ځینې د رسنیو مدیران چې بهر ته تللی وه، ځینې د مخکې نه داسې فکر کول چې که طالبان راشي نو لکه د ځینې د ښځینه رسنیو مسؤولین چې طالبان به د دوی نشراتو ته پرې نه ږدي، او یو تعداد هم لکه د موسیقي و دغه رسنۍ وه چې هغوی هم څه د دې دار نه چې بیا طالبانو ورسره بد چلند ونه کړي او بند کړی وه نشرات. په دې لړ کې
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې که د شرعي یا د شریعت سره سم نه وي نو هغه رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي، که څه هم دا واضحه کړنلارې ورته جوړه کړې ده. خو راځئ چې مجددي صاحب په ولایتونو کې رسنیو باندې وغږېږو، هلته وضعیت څنګه دی؟ آیا هلته ډېرې رسنۍ تړل شوي د کابل په پرتله او که څنګه؟
ځینې ولایتو کې خو ډېرې بندې شوې دي، لکه مزار شریف، لکه هرات، قندهار. ځینې ولایتو کې یو څه رسنۍ بندې شوې، مګر بعضو ولایتو کې بیا دومره زیاتې اغېزې نه درلود. نو دا متفاوت دغه لري. نو ځینې ځایو کې لکه پروان کې تقریبا د لس رسنیونه و رسنۍ بند شوې دي. بامیان کې همداسې د لس رسنیونه تقریبا اته رسنۍ بند شوې دي. خو بیا په ټول کې نو داسې زموږ تلنه ښایي چې بیا هغه څه چې داسې فکر کېدل چې کیدای شي د طالبانو پر اتک سره ټول رسنۍ بندې شي، نو خوشبختانه چې هغه څه شی ونه شو. خو بیا هم زموږ اندېښنې دا دی که نړیوال بنسټونه په یو نوې دغه باندې یو تګلاره باندې بیرته خپل مرستې افغانستان سره ونه کړي، شروع ونه کړي، نو کیدای شي دغه یو تعداد رسنۍ چې اوس فعال دي نو دیم ام دومره به وکول شي چې تر یو هدا پورې خپل شخصي لګښت نه دا نشرات پر مخ ویسي. نو کله شي چې دا ولړې دوام وکړي موږ د نورو رسنیو د بندیدو شاهد هم اوسو.
مجددی سب موږ به ساس سره د پاکستان کې رسنیو باندې د فشار په اړه هم غږیږو چې دغه ریپورت کې څه موندل شوی دی د بی پولې خبریالانو تنظیم له لورې او ستاسو تنظیم چې ورسره په ځای په ګډه سره کار کړی دی. خو زموږ سره په خپرونه کې عبدالحق عمری صاحب هم ملګری شوی دی چې د طلوع چینل پخوانی خبریال وو او اوس هم آزاد خبریال دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی عمری صاحب.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
عمری صاحب، تاسو د طلوع چینل سره تر اکتوبر میاشتې پورې، یعنی چې د طالبانو د واکمنۍ دوه میاشتې وروسته پورې هم کار کولو، ولې مو دنده پرېښوده؟ څه باعث شول چې تاسو هم له افغانستانه راووتلئ؟
ډیر مننه. لومړی سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو او درنو میلمنو ته. زیات وجوهات والته په افغانستان کې دننه زمون کار سانسور شوی وو. زمون کار سانسور موږ نشو کولای چې خپل هغه خبریالي چې موږ د جمهوریت پر مهال باندې پر مخ وړله کوله مو او ازادي مو درلوده، هغه ازادي زموږ څخه واخیستل شوه. معنا دا چې د طالبانو د راتګ سره د هغه نه وروسته د رسنیو جنازه یا د بیان ازادي جنازه ووتله او هلته نور رسنۍ ازادي نه دي، هغه د طالبانو په کنټرول کې دي. لکه ځینې موارد کې ځینې خلک وایي چې دوی مالی مشکلات لري. مالی مشکلات تر څنګ زیات هغه مشکل چې دی هغه د طالبانو لخوا محدودیتونه دي. زه یو څو مثاله درته وایم. د طالبانو پر وخت زلاړم پنجشیر ته. کله چې هلته په پنجشیر کې موږ د ځایي خلکو سره خبرې کولې، موږ تر اخیره پورې د طالب وسلوالو پرې نه خودلو، ځان ته چې موږ د خلکو سره په آزاد توګه باندې خبرې وکړو او د هغوی مشکلات خود راواخلو. بل سانسور دا په خپل زمونږ په ټلویزیون کې کله چې به یو خبر راغی د نړیوالو رسنیو یا هم د امریکایي چارواکو یا د نورو هیوادونو چې د طالب او د القاعدې ترمنځ اړیکې دي، نو دا به موږ دغه خبر په دار خب باندې نشرولو چې موږ به تر هغې پورې چې د طالب چارواکو نظر مو نه واخیستی موږ نشو کولای چې دا ګزارش نشر کړو.
کله چې به د طالبانو د چارواکو له لورې داسې کومه اعلامیه راغلې وه یا تاسو ته په رسمي توګه ویل شوي وو چې دغسې خبرونه به تاسو سانسوروئ او که څنګه؟
شخصا ما ته د طالبانو د څو ویندویانو لخوا نه، چې زه به نومونه واخلم، په هغه وخت کې چې کله موږ مسلسل دوه درې ورځې مسلسل د داعش په موضوع باندې کار وکړ او د هغوی بریدونو په اړه باندې موږ چې بیا په راتلونکي کې به خطر وي او څو ځله مو د طالب د چارواکو سره په دې تړاو باندې خبرې وکړلې، موږ ته خصوصا د قاري خوستي دا اوس هم د کورنیو چارو ویان دی. دا اوس هم زه د وایس لرم په واتساپ کې چې راته وویل چې امارات په دغه موضوع باندې نه غواړي چې رپورټونه جوړ شي او دغه موضوع ته زیات انعکاس ورکړل شي. بل موضوع د القاعده او د طالب تربینځ او تو ناسو کې مونږ په دې باندې راپور هم جوړ کړ. کله چې به مونږ په دې اړه باندې د طالب د مسولینو څخه پوښتنه کوله، نو دوی به نهایت دا کوشش کولو چې له دې سوالونو څخه مونږ ډډه وکړو او په دې اړه باندې مونږ کار ونکړو. دا اوس چې زه خبرېږم کوم معلومات چې دا اوس لرم، تېره ورځ د ننګرهار د والي ویان قریشي بدلون په نوم باندې پنځار کې خبريالانو ته ویلي چې تاسو کوم موضوعاتو باندې کار کوئ تاسو باید د ولایت مقام سره شریکي کړئ او تاسو دا حق نه لرئ چې تاسو په خپل سر باندې هلته د یو ځای مسول سره خبرې وکړئ. کله چې موږ د خبريالانو د وضعیت څخه خبرې کوو په دننه په افغانستان کې، زه نه پوهیږم چې دا بنسټونه هلته د خبريالانو د دفاع بنسټونه چې دوی په څه باندې مصروف دي، که دوی چیرې د خبريالانو وضعیت نشي ښه کولای، نو د دوی لکه دومره حکومای شي چې وایي چې موږ به وسه یو. بل موضوع دا چې طالب
چې تاسو دلته ډیره مهمه خبرې کوي او دې باندې به بحث ته دوام ورکوو، خو مجددي صاحب تاسو د دغه خبرې پر بنسټ غواړو چې پښتنه وکړو. مجددي صاحب، تاسو واوریدل چې عبدالحق عمری صاحب وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي جنازه وتلې ده او په افغانستان کې رسنۍ د مهال آزادې نه دي. تاسو د دغه وروستۍ موندنې او سروې دا څه ښیي چې آیا په افغانستان کې رسنۍ آزادې دي؟ کله د دوی باندې کوم فشارونه دي؟
زه د عمرې صاحب هغه خبر باندې زه دغه خبر ته احترام لرم. نو هر څوک حق لري چې خپل نظر وایي، او زه د عامه غرض غنه چې عمرې صاحب هلته د سانسور خبرې کوي که زما دغه دوه درې ورځو مرکیال ته واورې په تودې خبره کې په نیمه ورځ کې او بخښه په فرا خبر کې په نیمه ورځ کې چې ما طالبانو باندې او د هغو استخباراتو باندې چې ځینې طالبانو ځینې خبریالان نیولی دی، ځینې خبریالانو باندې ستونزې د خبریالانو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړی دی، نو هغه چې وګوري هغه به پوه شي چې تر څو پورې سانسور دی. دې کې شک نشته چې په خوا کې هم د اوس دغه مسایل چې عمرې صاحب وویل چې د داعش په اړه او ځینې نور مسایلو په اړه ځینې دغه ویاندویان تماس نیسي او ځینې غوښتنې کوي، خو پخوا هم همداسې و. حکومت نه غوښتل چې د همغه جمهوریت په وخت کې موږ د دې شاهدان و چې حکومت نه غوښتل چې د طالبانو خبرې وشي، نو که تا یو راپور ورکول یو تماس به ورسره نیول کېدل، یو څه پوښتنې به ترنه کېدل. حتی موږ آخر وختو کې د دې شاهدان و څلور خبریالان آخر وخت کې د دې چې د طالبانو یو راپور نشر کړی و لکه بسم الله وطن دوست و په قندار کې سره د درې مرګرو هغه بندیان و تر اخره پورې هغوی په بند کې و. زه نه وایم چې ستونزه نشته، ټول
مجددي صاحب
کما ته اجازه ورکې ستونزه شته دی، تماسونه د استخبارات لخوا خبریالانو ته راځي، مګر تر اوسه داسې ستونزه چې د رسنۍ موږ دغه وکړي عمرې صاحب لږ زموږ راپور باندې ځان پوه کړي. زموږ راپور داسې یو راپور دی چې موږ ویلی دی چې د کوم وخت نه تر کومه وخته پورې رسنۍ ولې بنده شوې دی.
ښه، مجددي صاحب زه بالکل همدغه راپور ته راځم. په دغه ریپورټ کې چې زما مخ ته پروت دی دا راپور، په دې کې ویل شوي دي چې په رسنیو د فشار په اړه هم سخت اندېښنه ښودل کېږي، او دا چې رسنیو خبریالانو د طالبانو یولس مادیزه کړنلاره باید عملي کړي. دغه کړنلارې کې څه دي که تاسو دغه شریک د لیدونکو سره که تاسو په دې باندې
اغه کلندار خو دا څو واره پر سنل کور باندې بحث شوې ده. هغه محدود کلندار دی، نو تر اوسه هغه زموږ هدف دا دی دا زموږ باندې دغه کیږي دا کلندار تر اوسه د رسنیو د بندېدو لامل نه دی شوی، مګر چې ور باندې ډیر تاکید وشي او ور باندې فشار راشي نو ځینې رسنۍ چې هغه کې سریالونه نشریږي، فلمونه نشریږي چې په هغوی کې خزینه دغه اداکاران نه وي او خزینه پکې نه وي، نو خزینه خبریالان اسلامي حجاب په نظر کې ونیسي، یعنی دا یوازې مخې خلاص وي. دیس از دنه دغه شته ده پکه او ملي منافو ته باید دغه وی پابند وي. دیس از دنه مسائل دي.
آیا که په افغانستان کې د طالبانو لوري په خلکو باندې تشدد شوی یا په خبريالانو، آیا اجازه شته چې داسې خبرونه خپور شي؟ آیا د ملي ګټو پر ضد دي او کنه دي؟ دا به څوک فیصله بده دي څوک کوي؟
مخ ته خبر وکړ تر د اخري ونه ته تقریبا شپږ خبري اعلان او پنځه خبري اعلان د استخباراتو لخوا ځنه موقتی او ځنه دایمي نیول شوې ده، مګر ما دغه خبره کړې ده په همدغه طلوع چې عمرې صاحب وایي چې هلته سانسور ده په طلوع نیوز کې، همدغه خبره ما همدلته عمل ته کړې ده. دې کې شک نشته چې فشارونه شته دي، زن تماسونه خبریالانو سره نیول کیږي هغه ته چومری صاحب وایل مګر یو خبره دا چې موږ ویلې دي موږ عمر صاحب ته زب پداد وایم چې داسې چې موږ دلته د ټولنې وړار دي نو بخي دادا وسته چې د تاسو نه د خبریال نه دفاع کوي او دغه د خبر د همدغه ټولنو دند دي د ټول وضعیت نه خبر دي هغه خبریال چې په پکتیا کې هم دا اوس په بند کې دی هغه هم خبر دی هغه چې په مزار کې په بند کې دی هغه هم خبر دی او هغه چې کابل کې هم نیول کیږي او غاګ هم پورته کړی دی دا بنسټونه هم دومره کولای شي
مجددي صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شوي تاسو ته ښه چاره بریالي اوسئ
مننه سلامت خیر
او مالی صاحب زموږ سره په خبرونه کې شبنم دوران هم ملګری شوې لاغوي ته به هم هر کله یو بیا وستا سره به ست دوام ورکو شبنم دوران ستړي مشه په خیر راغلي خبرونه ته
نړۍ مننه منځ ځانې زما سلامونه درناوي دي تاسو تاسو ټول درنو لیدم په دالې
وعلیکم السلام شبنم دوران تاسو د ملي ټلویزیون په خوانی خبریاله وای او دا پښتنه به مو کېدای شي چې تاسو نه په وار وار پښتلی وی او کېدای شي چې نورو رسنی و تاسو خدا پښتنه ډیره کړی وی او تاسو به د دې جواب ویلی خو موږ وړي او ځل بیا لیدونکو سره دغه معلومات شریکو تاسو ولې د کابل څخه ووتلې کله چې طالبان واکمن شول تاسو ولې خپل وظیفې ته دوام ورنکه
دا چنن ز په هیواد کې نه ما دا چنن هغه ز د خپل خوخي مسله کې نه ما دا چنن ز په دې سن باندې مسافرت تجربه کوم دا ټول د دې نتیجه دا لامل دا دی چې ما ته اجازه را نه کړل چې زه دې وي کوزینه خبريالې پټوګه په سکرین را ظاهر شم خپل دنده که څنګه چې زه په جمهوریت کې پر سکرین ومه دنده می تر سره کوله د نیوز پریزنټر ومه او هلته نه نیوز پریزنت کو ماته دی اجازه را نه کړل شو او ماته غواخ وکړل شو چې کته بیا ځلی دفتر ته درا شي کته بیا ځلی وواړي چې نیوې کجینا خبریاري پته وګیا دی کجینا نتاکه پته وګا پر سکرین را ظاهر شي بیا به خیر دی نه وي نو د دې لپاره چې زما سرپندې وي زما لوجه کورنۍ د خپل خپلوان ته مې ستونزې پیښ نشي زه دې ته اړ کړل شوم چې زه باید هیواد پرېږدم او د خبريالۍ لاره مې لا هم د افغان ولس غږ په هر بد یوازې د خبريالۍ په برخه کې
شبنم دوران تاسو هڅه وکړئ چې بیرته لاشي کار تاو کنه کله چې
بالکل زما دغه موضوع ډیره رسنی زه هم سره تر دې چې حتی نړیوالو ټلویزیونونو په دې باندې رپورټونه جوړ کړل کله چې زه ګولان مجاهد د لومړي ځل لپاره پر سکرین را ظاهر شو ته خو بتل د جمهوریت دور چې وو هغه پیغامونه چې ورکوه هغه ټول زیات غږیز پیغامونه وو خو کله چې دا لومړی راته پر سکرین د رسنیز ویډیوي کانفرنس درلو د حکومت د رسنیو په مرکز کې دایره هغه وخت هم نه وخت د شپې و د رسنیز کانفرنس درلو او په کانفرنس کې لومړی دا ظاهر شو موږ د دې خبرو ته پته مو چې دای څه وایي د دې د خبرو غو نه چول څه د دې تګلارا او کڼلارا د خبريالانو د ولست میرمنو په ټوله کې د افغانستان لپاره څه ده د یو یو تشریح کول واضح کول او په وو کې چې زموږ لپاره خه یوازې په خبره کې که خبر وو چې وو خبريالان هم کولای شي چې نه هم کولای شي خپل کارو شروعونه ته دوام ورکړي زه د دې خبر په اوریدو سره ډیر زیات خوشاله او راحت شوم چې نن څه سټرس مې کم شو او خوب ترلاسه چې په سبا یې پاتېدم او هوډ مې وکړ چې زه باید دفتر ته لاړ شم خو کله زه دوی سره داسې مخامخ شوې نه وم خو دا چې ما ایجاب هم وکړ منظم ځان مې چمتو کړ لکه څنګه چې دوی واخونه کړی و چې کتا کوم لوت مخ راوځي یا کالی مولند وي څنګه هتا او خو دوی د میرمنو د کالو په اوسو باندې هم یو څه هغه شم دوی چمتو کړی و د انجنیر دفتر ته لاړو او چې دفتر ته لاړو مو کارتونه هم د دفتر درلوده آی ډی کارتونه چې هغه کار سره مو مخ کې دفتر ته دلو مو خپل دندې تر سره کولې پدې درنه کوم ته اجازه راکول کېده خو طالبان جوړه مخسر مخشل د کارکونکو مخوتو کوډل چې خبري اعلان یو د تنتاقان یو د تدند درلودل د 15 نفر کې مخو ټول ته اجازه را نه کړل تر دې چې خبره زموږه تر لفظي شخړو پورې لاړه او موږ یو غواکل په مار
خام شبنم جان موږ سره عبدالحق عمری صاحب هم مل دی او سره به خبرو ته دوام ورکو. عمری صاحب تاسو په دې باندې غږیدلی چې هلته خبریالان اوس هم د ګواښ لاندې دي، آیا اوس چې رسنۍ کار کوي ډېری خبریالان کار کوي، که څه هم دغه ریپورت راغلی دی چې ډېری رسنۍ بندې شوي خو اوس هم ګڼ شمېر خبریالان ورته کار کوي، آیا تاسو د هغوی ژوند ته خطر وینئ؟
دا غوی ژوند ته خطر ډیر زیات دی، لکه څنګه چې مجددي صاحب وویل چې د امنیت لخوانه د استخباراتو لخوانه د دغو خبریالانو سره تماسونه نیول کېږي، ګواښل کېږي. زه یو دا وایم چې د دوی د استخباراتو د رسنیو مسؤول ما ته دا اوس مشخص نوم نه راځي، په قطر کې کچېرې تاسو هغه مرکه د لیدلی وي نادر نادری سره چې خبرې کولې او دی بیا ډېر مشهور شو چې د طالبانو د خبريال په نوم باندې هغه د رسنیو مسؤول دی په ملي په استخباراتو کې. هغه سره ډېر کم تجربه او هغه زده کړې چې باید دی څومره پوهه ولري او د خبريال سره استدلال وکړي هغه نشي کولای، او هغه همیشه خبريالان ګواخي او زوروي. زه نشم کولای چې د خبريالانو نمونه واخلم ځکه چې ژوند په خطر کې دی، دا هغه وضعیت ډیر خراب دی. بل دا چې مجددي صاحب مخکې وویل چې دا اوس موږ دغه خبریالانو د وضعیت په اړه باندې د طالبانو سره خبرې کوو یا د دوی غږ وچته وو. موږ د جمهوریت په وخت کې زه خپل تقریبا د څو ځله د طالبانو ساحو ته لاړم، د طالبانو سره مو مرکې کړي، خبرې مو کړي دي. کله چې بیرته د جمهوریت ساحې د حاکمیت لاندې راغلی وو تر اوسه زما نه په یادېږي چې ما ته د حکومت کوم چارواکي زنګ کړی وي چې تاسو دغه کار د افغانستان خلاف کړی او یا هم تاسو دغه کار کې مونږ ستونزه وینو. نو مونږ هلته د جمهوریت پر مهال باندې پوره ازادي درلودله او مونږ په وړاندې هیڅ کوم ګواښ نه موجود. اما اوس وخت کې طالبان چې کومه موضوع وړي او د دوی په ګټه باندې وي خبریال اجازه هم لري، لکه خپله مثال مونږ ورکولای شو دا څو ورځې وړاندې چې په کابل کې کوم لاریون ترسره شو د کانګاچو پیسو په اړه باندې هغه ته ډیر ښه انتظامات نیول شوي وو. خبریالانو کولای شول چې ډیر ښه پوزه لکه پوخه خور کې یو هلته په ډیر آرام سره خلکو سره خبرې وکړي، خو برعکس کله چې میرمنې راوځي کله چې د دوی په وړاندې کوم لاریون وي یا د پاکستان د سفارت پر مخ کوم لاریون وي، لکه مونږ د دې شاهدان یو چې په هغه مهال څو ځله خبریالان ووهل شول، وټکول شول، د خبریالانو کمرې ماتې شولې. نو معنا دا چې رسنۍ اندر کنټرول دي او رسنۍ آزاد نه دي. کوم بهرني خبریالان چې د نورو رسنیو د نړیوالو رسنیو افغانستان ته راځي دا غوی امنیت نیول کیږي، هغوی نه ګواښل کیږي، هغوی ته ازادي ورکول کیږي تر څو نړیوال په دې باندې پوه شي.
تاسو مهمه خبره ته اشاره وکړه، موږ هم په ریپورټونو کې ولیدله چې کله چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړ او په ټول افغانستان باندې واکمنه شوله، نو په افغانستان د بهرنیو خبریالانو تلل راتلل ورمات شول او ډېر زیات خبریالان د پاکستان په ګډون، د پاکستانی خبریالانو په ګډون نور بهرني خبریالان ډېر په آزاده توګه ګرځېدل او ډېر ښه ریپورټینګ یې کول. نو آیا ځایي خبریالانو ته دغه واک نشته، د ازادۍ نشته، او که څنګه او که دوی خپله ویره لري؟
ځایي رسنۍ چې دي هغه د دوی دفترونه د دوی نشراتو هغه چې دی هغه په دننه هېواد هغه کې دی، په افغانستان کې دی. نو د دوی د حاکمیت لاندې دي، دوی ورته پیغامونه رالیږي، که چېرې رسمي پیغامونه هم دوی نه رالیږي، دوی په غیر رسمي ګواښونه ورته خبریالانو ته کېږي. خبریالان دې ته نه پرېښودل کېږي چې په ازاده توګه باندې یو موضوع ته پوښښ ورکړي. زه یو ښه مثال ورکوم، مزه چې کله کابل کې وم د یو افغان پخواني چارواکي سره ما مرکه وکړله، ما خبرې وکړلې، هغه دا ادعا وکړله چې طالبانو ما ته په میدان کې اجازه را نه کړه چې زه د میدان څخه ووزم. نو هغه گزارش مونږ نشو کولای چې مونږ د نشر کړو، ځکه زیاته هڅه مو وکړه تر څو د طالب ویندویانو سره په دې مورد باندې خبرې وکړو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. نو دا معنی چې هلته زمونږ ژوند خوندي نه و، هلته د خبریال ژوند خوندي نه دی. همدا لامل دی چې دوی دغه خبري یا ریپورټونه چې دي هغه سانسور کیږي.
شبنم جانی تاسو هم را سره مالیا او تاسو به دا ریپورت د بی پول خبریالانو د تنظیم له لوري لیدلې چې په تیرو څلورو میاشتو کې اتیا سلنه افغانو خبریالانو میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي په کور کې نستلې دي. ولې څېله چې ویني او د دې تر څنګ دا مهال په افغانستان کې خزینه خبریالانو ته ننګونو کومې ننګونې دي؟
دا عمده عوامل چې د خبریالانو د غلوی شمیر اوس مهال د سلنې له مخې ورته ویل کېږي د بې پولې خبریالانو ریپورټ ما هم ولوست و مې کته. هغه زما په نظر دغه درې څلور عمده عوامل لري. لومړی هم دغه د فاونډیشن کله چې جمهوریت و په افغانستان کې بیلابیل بنسټونه ول چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوله د خبریالانو یې مرسته کوله او د دوی پر د مرستو پر بنسټ دوی هلته کولای شو چې خپل کار مخته یوسي او خبریالي وکړي. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ژورنالیستان چې پخوا فعال ول هلته کار کوو ډیری مسلکي ژورنالیستان ول بیلابیل پیپو ته دوی خبري پوښښ ورکوو هغوی اوس په هېواد کې نشته. او بله مسله دا ده چې که همدغه مسلکي خبریالان په کارپوه خبریالان با تجربه خبریالان چې ول او په آزاده توګه په جمهوریت کې په افغانستان کې دوی کار کوو فعالیت کوو خپلې دندې مخته وړي دوی اوس بیره لري د ویری له وجې دوی پر کورونا ناست دي. او بله مسله هم دغه سانسور شپ دی چې د دوی کارونه سانسور کیږي لکه څنګه چې عمری صاحب یاد کړه کار د طالبانو په ګډه په ګټه باندې کومه غونډه هلته ترسره کیږي خلک راټولیږي یا هم د دوی په خوله خلک راځي راټولیږي لاریون کوي هلته نه وهل وي نه ټکول وي خپله کورنۍ رسنۍ هم کولی شي چې هغه ته ډېر زیات ښه خبرې کوښښ ورکړي او هم بهرنۍ رسنۍ کولی شي. خو کله چې د میرمنو یوه راټولېدنه وي یا د حق پوښتنې یوه راټولېدنه وي یا د خبریالانو پوښتنې د ځواب یا د میرمنو د حقوقو خاصتا د خبریالانو موضوع پیدا شي هغه کې بیا ریاض ته اجازه نه ورکول کېږي سانسور کېږي او دوی ته عام تر دې بریده ویل کېږي چې هر خبر چې تاسو نشوئ باید له موږ سره شریک کړئ زموږ تر امر زموږ تر قومندې وروسته بیا تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه خپاره کړئ. دا عمده
اوه شبنم دوان تاسو به خپلو پخوانیو همکارانو سره که ځینې اوس هم په افغانستان کې وی تاسو په ټولو سره په تماس وي اړیکه بلري خزینه خبریالان او تاسو همکاران څه وایي چې دوی ته څه ویل شوې دي د اسلامي حجاب په اړه ځکه وړاندې مجددي سی بیا دونه وکړه چې خزینه خبریالانو ته اجازه شته چې په تلویزیونونو کې کار وکړي د تلویزیون په پردی وي خو البته دوی به یوازې مخ ښکاری او اسلامي حجاب وکوي. آیا په دې اړه تاسو ته څه ویل شوې دي او کنه دا څه کوم معلومات مو ترلاسه کړی دي؟
اول خو د طالبانو د خبرې د سیب دی بنسټ دا چې دوی خبریالانې ترجیح پر سکرین باندې ظاهري کې باید اسلامي حجاب وکړي. په جمهوریت کې هم هر یو خبریال چې واکه پر سکرین ظاهري ده مدینه استثناء وکړي وي موږ دا هم نشو ویلی چې ټول همداسې په حجاب پوښلي وي خو حجاب همدغه ضرور کې ته وایي ټولې خبریالانې چې په افغانستان کې وي هغوی هلته دنده ترسره کوله هغه که هره خپرونه وه که هغه سیاسي خپرونې وي که هغه د سهار پروګرامونه وه که نیوز و که هر پروګرام و تاسو لیدلی شئ ویډیوګانې شته او زه خپله یوه خبریاله یم زه هلته پاتې وم ما خپله هلته دندې ترسره کولې. دوی په حجاب باندې پوښلي وي دوی منظم لباس پرتن وو او دوی خپل خپرونې مخته وړلې خو چې کله دوی راغلل لومړی خو یې د ښځینهو دغه سیاسي برخه کې سیاسي مشارکت یې دوی واخیست بل دوی په کور کېنولې بل دوی د دولتي ارګانونو د خصوصي ارګانونو نه له دندو منع کړې او په کور کېنولې او دغه کوم وروستی چینل چې ما ورسره کار کوو هو هلته زما وروستۍ دنده وه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هلته یوه ښځینه خبریاله هم اوس نشته. دوی وایي چې موږ د حجاب په مراعاتولو سره ورته اجازه ورکوو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او د هغو تلویزیونونو په افغانستان کې چې لوی شمېر ښځینه خبریالان چې کار کوو دندې ترسره کولې خو نن ورځ یوې ته هم دوی اجازه نه ورکوي چې هلته راشي یا د پردي تر شا یا هم پر سکرین باندې دوی کار وکړي.
دا جواب مساله هسي پلمي دي چې خبريالانو پروانه دي. سلام ده شبنم دوران تاسو خپله ډیره مننه چې راغلي زموږ سره په خبرونه کې مال شوي تاسو ته ښه چاري.
السلام علیکم.
عمری صاحب تاسو د طالبانو راتلو وروسته هم په افغانستان کې خپل دند ته تر دوه میاشتو پورې دوام ورکړ، خو په وروستیو کې تاسو مجبور شوي چې راووتلی. تاسو ویلا آیا تاسو هلته د خپل نور همکارانو د وحلو ټکولو شاهد یاست؟ آیا داسې کوم پیښې شوې دي، کوم ریپورتونه چې موږ اوریدل چې خبريالان وحل شوې دي، پر دوی باندې تشدد شوی او دا په څه علت باندې؟
ګوري هغه ورځ کې چې زال ته هم زمونږ یو همکار د کمرې په برخه کې کار کاوه، وحید احمدي، هغه د طالبانو لخوا ووهل شو، وټکول شو او څو ساعته د استخباراتو په ریاست کې بندي وو. په هغه ورځ باندې په وزیر اکبر خان کې زمونږ تلویزیون په هغه کوڅه کې چې ما غوښتل یو راپور لپاره ستن ثبت کړم، د استخباراتو یو موټر ودرېږي او طالبانو پکې ماته غږ کوي، راته وایي چې دلته نور ونه درېږي او او دلته نوټ ریکارډینګ او ثبت ونه کی. دا غلن نننی موضوع ته یادوم چې سهار 14 وشوله د کابل د پاسپورت ریاست مخ سره، کله چې 14 وشوله مونږ په ټیوټر کې ما ولیکل چې 14 وشوله او نننی ورځ چې دا ورځ خاص د طالبانو لپاره ځانګړې شوې و. ما سره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان لخوا تماس نیول کیږي او ډیره په تنده لهجه راته ویل کیږي چې دا کومه خبره چې دا تاسو دا بل خبره کړی ده، دا خبره دا سم ده او دا خبره ته ضرورت څو چې دا خبره کوي، در حال چې زما استدلال وته دا و چې دا تاسو خپل اعلان کړی و چې د پنځشنبه ورځ یوازې د طالبانو لپاره ده. نه، هغه مسائل دي چې زمونږ په رسنیو په کارونو کې مستقیما مداخله کیږي او دا چې څوک هلته څه نشي ویلی هغه په دننه په افغانستان کې د هغوی مجبوریتونو باندې هم موږ پوهیږو چې هغوی د خپل د ځان د امنیت لپاره هلته د ځینو د زیاتو شیانو نه دا پرده نشي پورته کولی او حق نشي ویلی او غواړي په یو ګاه باندې خپل ځانونه پرته وباسي. نو په افغانستان کې دا اوس مهال یوازې خبریالان چې کار کوي او کوم چې با تجربه خبریالان دي، هغوی هم د خپل د کورنۍ اقتصادي ستونزو له امله د رسنیو سره کار کوي، خو د خپل د ځان د امنیت لپاره، د کورنۍ د امنیت لپاره ډېر سخت اندېښمن دي او موږ د نړیوالو ټولنو څخه، لکه نړیوالو ټولنې او د خبریالانو نړیوالو ټولنو څخه دا غواړو چې هغه خبریالان چې په افغانستان کې دلنه پاتې دي کوشش وکړي چې هغه د افغانستان څخه بهر کړي.
ډیره مننه عمری صاحب، تاسو دلته خپل نظر زموږ سره شریک او د دې ترڅنګ خپل تجربه مو دلیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه چاره غواړو، بریالي اوسئ.
ډیره مننه.
د دې بیگرانو لیدونکو خبرونه دوام لري او راځو د ویلانډي د میګوستا.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د هلو وی خبرونه واوریدل، تاسو د میلمنو څخه هم ګنشمیر تفصیل واوریدلو. د بی پولي خبريالانو سازمان او د آزاد ژورنالستانو ټولنې په ریپورت کې ویل شوی و چې افغان رسنۍ له مالی پلوه هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د سوداګریزو اعلاناتو له پلوه عاید یې له نشت سره برابر شوی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې ارزونه کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 200 یو دیش رسنی ترل شوی دی او شپاک زر او څلور سو خبریالان لخپلی دندی څخه لری شوی دی او دای للاسه ورکړی دی. بی پولی خبریالانو د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشار په اړه هم اندیښنه خولی دا، ویلی دی چې رسنیو خبریالانو په دې ته اړ شوی دی چې د طالبانو یو لس مادی زکرنلار عملی کړی دی. ټولنې ویلی دی چې کرنلار سانسور او د خبریالانو عدلیه تعقیب ته لار هواره کړی ده او په دې سره خبریالان خپلواکۍ نه لري. ټولنه وایي چې ک نړیوال بنسټونه رسنۍ او خبريالان د افغانستان سره مرسته ونکړي او طالبان هم دې برخه کې عملی ګامونه وانه کړي، نو پاتې 50 سلنه رسنۍ به هم له فعالیت څخه لاس په سر شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دی خپل خبري اعلان او تویل دی چې طالبانو د رسنیو ازادۍ ته چې د ملي ګټو او شریعت خلاف نوی درناوی کوي هغه زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت غواړي چې شر رسنی فعالیت ته دوام ورکړي او د نورو رسنیو د فعالیت د پیل لپاره هم یو لار ولټول شي. د دې خبرونه قربانا زمنزه شهید او د خبرونه پروډوسران کلیم افضل او وکیل خان ستاسو خی اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسې تر بیا.